السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې. د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منو شاستا سو قربایم نیکه هلو پیرځونه می قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایي زو نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرټکی د اوو ورځو لبندیز برسته د انګور اډې لار نن پرانستل شو. سواد کې د تحریک انصاف پلویانو د خپل مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاجونه پیل کړي، او نن با په غزه کې د سمدستي اوربند لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په فیصله لیک رائے اچول کیږي. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع انګورړی اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورړی سرحدي دروازه نن د پیاده خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوې ده. په یاد سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محب وزیر په دې حق له مشالې ویل، افغانستان او پاکستان د ولسی وګړو په وړاندې لارې نه بندوي.
کومه ورځ نه دا د لمنه اټیک شوی دی، د یغه نه بعد په ورځ وشو چې بارډر بند وو، او نن ګیټ ها کولاو شو تاګرو تاګ په بندي کیږي. د دواړه طرف ته احمد زای وزیر کوم، کوبل خیر وزیر کوم، پروتای نیز د دواړه ریاست نه د دواړه حکومت نه دا مو غشتنه دوزنه چې مقامی خلک تاسو تکلیف ما ورکوي.
د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع انګور اډې اوسیدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دغه دروازې په اړه باندې ویلي وو چې دا اعلی تړل شوی و چې د مارچ په 13مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ رامنځته شو. د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان هم مشالې ویل چې دا لار د افغانستان له طالب چارواکو سره د کامیاب مذاکراتو نه پاس خلاص کړل شوې ده. په داسې حال کې ده چې په انګور اډه کې د ځایي کاروباریانو او ډیورن کرخدباړو خواو ته د مزدورانو لپاره هم د پاکستان لخوا د سفری اسنادو لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پر لټ روان دي. اسلام آباد دریز لري چې د امنیت سم ساتلو لپاره بل افغانستان سره تګ راتګ یوازې په ویزا او پاسپورت کېږي. د پاکستان سوداګرۍ وزارت یو پلاوی نن د افغانستان په سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون رسنیو ته استوري یو بیان کې ویلي چې دغه وفد با په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د سوداګرۍ په زیاتولو خبرې کوي. د دې سلور کسیزه پلاوی مشري به د سوداګرۍ وزارت سیکرټر خورم آغا کوي. دوی به نن مازیګر کابل ته رسیږي او له کابل چارواکو سره به سبا خبرې ترې پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستیو نخطو او د اسلام آباد لخوا د تګ راتګ لپاره د ویزو درلودو شرط لازمي کېدو ورسته د دواړو هیوادونو تجارت کم شوې ده. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د تحریک انصاف غړو د خپل مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاج کړي. پرون په منګوره کې د مظاهره ورسته د دې ګوند یو ځای مشر او د قومي اسمبلی غړي سہیل سلطان مشالې ویل چې په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بانی عمران خان د زندان خوشی شي. عمران خان د محل دغه درغلې په قضیه کې په زندان کې دی چې د نوموړي ګوند یې سیاسي سازش بولی. بلخوا مراد سید او د تحریک انصاف ځنې نور مشران د پولیسو له گرفتاری او پټ دي. په دوی تور دی چې د مې په نه هم یې په مظاهرو کې په ویان پارولی وو چې حکومتي او پوځي ودانیو ته ځان ورسوي. په دغه ورځ د تحریک انصاف غړو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره د عمران خان د نیول کېدو خلاف کړی وي. عمران خان تور پوری کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي اهلکارانو لخوا ځان رسول شوی چې مقصد یې د تحریک انصاف پر ضد مقدمه جوړولو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به نن په غزه کې د روژې په میاشت کې په بشري اساس د سمدستي اوربند د غوښتنې لپاره په یو پریکړه لیک رایه چول کیږي. دا له هغې وروسته ده چې روس او چین د مارچ په 2 د امریکا لخوا راوړل شوی هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د پکې د اسرایلو او حماس ترمنځ شخړه کې د سمدستي او تلپاتې اوربند غوښتنه شوې وه. امریکا خبرداری ورکړې چې نوې پریکړه لیک ښایي د دښمنیو درلودو په خاطر د دوی قطر او مصر لخوا پیل شوی مذاکرات تا ازیان ورسوي. له دې څخه داسې امکان سرګندېږي چې خایي دازل پریکړه لیک د امریکا لخوا ویټو شي. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل برید وکاو، خو شا 1200 اسرائیلي وګړي وجل او 2500 يرغمل کړل. تر اوسه یو شمیر يرغمل شوی دی او جوړجاړي لاري خوشي شوی دی. اسرائیل د حماس د بریدونو په خبرګون کې سخت پوځي کاروي ته دوام ورکړي چې پکې یې د 2.5 زیاتو فلسطینیانو ته مرګ اړولې دي او زرګونه نور جوړبل شوی دي. امریکا او یورپي ټولنې حماس خاص ترهګره ډاله ګرځولې ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ د هند غوره لیگ شل وریزه کرکټ سیالیو آی پی ایل کې نن پنجاب کینګز د رایلز چیلنجرز بنگلور په وړاندې لوبیږي. دا لوبه د کابل په وخت ماخام شپږ نیمې او د پېښور په وخت اووه بجې پیلېږي. د مارچ په څلېرویشتمه د دې لیگ په دوو نورو سیالیو کې ګجرات ټایټنز ممبئی انډینز ته او راجستان رایلز لکنو سوپر جاینټس ته ماتې ورکړه. د آی پی ایل سیالۍ د مارچ په دویشتمه پیل شوې او پای لوبه به یې د مئی په دویشتمه کیږي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. پروانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې دروازه د وو ورځو د بندیز وروسته خلاص کړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د خزو اقلیتونو له ځانګړو استادو د حلف نه اخیستو مسله ولی های کورټ ته وړي. شنونکي وایي
که دغه زنانه حلف واخلي درې دوی جنرل نشستون ګټلی شي د سینټ کې. بیا چې کوم دلته د ټیکنوکریټ سیټ ته یا د وومن ریزرو سیټ ته د سینټ نو باغی باندې هم چانس جوړې دی شي.
سواد کې د تاریخ انصاف په لویانو د مظاهره پترس کې غوښتنه کړې چې د ګوند مشرانو پر ضد جوړې کړې مقدمې دې ختم کړل شي. دوی وايي احتجاج تبا دوام ورکوي.
د خلاف احتجاج جاری د بد خان صاحب د رهایی پوری جاری او د مراسید د منظریام پوری د رادو پوری و جاری. ازمن د ورکر ورکر چې سونه جلی فیری چا چې د فیری کړي دا غي د سزا ورکول پوری ودا جاری.
په شمالي وزیرستان کې د بجلی د لوډ شیډنګ د وجه ټیلران یا درزیان له کوم ستونزو سره مخ دي.
اخیر ورځ کې چې کوم کپڑے خلک مونږ ته راکړي نو هغه جوړې نشي ځکه چې بجلی شتانه. نو بس هغه خلک مونږ سره جاګاړي کو چې مونږ کپڑے جوړې کړي نه ځاتې نه مونږ په کورونو کې پټېګو.
او د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د فلسطینیانو په وړاندې د اسرایلی پوز چلند ناوړه بللیو نیوکه یې کړې دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د دې غړې په پای کې د روژې مبارکې په مناسبت له مفتي د دینی ترڅنګ د عصري علم د اهمیت په اړه تفصیل اوریدلی شئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د جنوبي وزیرستان کوزې ضلع انګورډي سیمې خلک وایي چې د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د کامیاب مذاکراتو وروسته د انګور اډې سرحدي دروازه نن یعنی د مارچ په 15مه د پیدا تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوې ده. د جنوبي وزیرستان ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان هم مشال ریډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې د دغه دروازې چې د اوو ورځو نه تړل شوی و یعنی د مارچ د 13 نه د افغانستان د طالب چارواکو سره د کامیاب مذاکراتو نه پس دوی دواړه خواوې سلا شوې دي او دروازه خلاص کړل شوې ده. په دې حق له تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمې اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان او افغانستان چارواکیو له طرفه تړلې شوې د انګورډا سرحدي دروازه نن د خلکو پیدل تګ روتګ د پوره خلاصه کړې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ انګورډا سیمې یو مشر موهب وزیر په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي
یو طرف ته د انګور اډې یو کومي در نه شروع دو او بل طرف ته چې کومې ورځې نه ده د لمنې اټک شوی دی. د یغې نه بعد وو ورځې وشوې چې بارډر بند وو او نن درېم په ورځ باندې ګیټ ها کولاو شو تاګ رو تاګ په باندې کیږي. د دواړه طرف ته احمد زای وزیر کوم کوبل خیر وزیر کوم پروتای نیز د دواړه ریاست نه د دواړه حکومت نه دا مو غشتنه د زنه چې مقامی خلک تاسو تکلیف ما ورکوي دا کین په پیدل باندې خلک چې کی مدرینی رو دریمی لکه دا من مذاکرات چې سره کې کامیاب کړی د پیدل خلک د پوره لیار کولا وکړه نو انده د پوره په چار دو چې دا کې بیا رو کا وټ پیدو نشي او دا خلک ولا تاګ رو تاګ د دې دایلی مسلسل او بیا یې د داسې مشکلاتینه چې پیدو کیږي چې هغه شکار میژ نه وي.
د انګور اډه احتجاجي درنې یو مشر جنت میر ساکب ویایي چې د تیرې 15 میاشتې راسې د سیمې اوسیدونکو په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي.
انګور اډه په بلا باندې پینځه میاشتې دوه ورځې وشوې چې دا قومي ځای خلک د خپل حقوق د برادر لکشن اولې دوه نیمه شپه وشتنه کې تعلیم ورسره هیلت بجلی سړک کسٹم ټرمینل نه مقامي خلک ته پاکه مراد ورکول ورسره نیټورک بحال کول او دلته میز په دغه لوکل خلک باندې پاسپورټ ویزا لګول کول دا میز نه مانی او ورسره چې کوم د میز ته علاقائی خلک دا یغ د پوره د پاندې د بانګي کی چانس ورکول دا د میز غوښتنه دي حکومت زمينه مطالبه کې مې دي دا نه مانی
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر سره د انګور اډه تړلې شوې دروازې په د انګور اډه احتجاجي درنې غوښتنې په باره کې تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
دا بس دا سی وغه مخکې ورځو کې چې هغه انسیډنٹ شو شو کنه پاکستان ایئر سٹرائک شو کړه نو دا غي په نتیجه کې دا ګټ بند شو نو نن یې کولاو کو دا پیډیسټین دغه لپاره پیدل د لپاره چې دین کولاو شو مذاکرات کامیاب شو او لار کولاو شو
دا کوم احتجاجي درنه والے چې دینو دی په سیمنګا مشران الډرز لګولې دي چې جرګه وکي او دا مسله حل کړي او دا دغه لار کولاو شي نو ان شاء الله هو پولیسي کولاو بشي او مشران پکې لګیا دي خبرې مبرې پکې دي مذاکرات روان دي
یودا دوی چې د انګور اډه سیمه اوسې دین کې د تیر کول نومبر 12 مې راځي په احتجاجي درناکښې پلاتۍ واهلې دي د دغې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلې دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت چارواکیو د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
د پاکستان حکومت د ملک نه د افغان کډوالو د ایستلو د پاره تیاریانې پیل کړې دي د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته استولو په دویمه لړۍ کې به اسناد لرونکي افغانان هم د ملک نه وستل کیږي وفاقي حکومت ټول سبو ته ویلي چې په خپل سیمو کې د افغان کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي په پاکستان کې د عامو انتخاباتو وړاندې لړمحالي حکومت د کډوالو د وستلو اعلان کړی و په لومړۍ مرحله کې د بے اسناد افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته لیږلو فیصله کړوا تیر کال د نومبر په میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوه خو تر اوسه کره معلومات نشته چې په دې دوران کې څومره کسان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي د اسناد لرونکو افغانانو د وستلو لپاره د نیټې اعلان نه دی شوی خو اټکل کیږي چې د راتلونکي میاشتې 15 نیټې نه پس به په دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړل شي په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي
حکومت د اسناد لرونکو افغانانو د وستلو لپاره دقیق نیټه نه ده ټاکلې خو اټکل کیږي چې پرتلون کې میاشت کې د روژې د ختمېدونه پس په دغه مرحله شروع کیږي په پاکستان کې د انتخاباتو نه وړاندې نگران حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو وستلو لړۍ پیل کړې وه چې اوس یې اسناد لرونکي افغانان هم پکې شامل کړل په اسلام آباد کې اوسېدونکو افغان ژورنالیست حشمت وجدانی وایي چې د افغانانو وستل د پاکستان سیاسي پریکړه ده چې پہلے به د دواړو هیوادونو لپاره خې نه وي
د طالبان راتګ سره په افغانستان کې کوم تما توقع چې د پاکستان له خوا کېده هغه زه فکر کوم پوره سوی نه ده او په دې ورسته کې کوم ناامنی او اقتصادي ستونزې چې په پاکستان کې رامنځته شوې دوی دې ته اړ کړې دي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه وایستل شي کچېری دې ته یو میکانیزم جوړ شي لکه موقت حکومت غونډې نه چې هغه اعلان وکړي او مشتي ټول افغانان وځي هغه میکانیزم پر اساس کچېری افغانان لکه په څو حلو کې ورته د دې زمينه مساعد شي سبا عزت دوی بیرته افغانستان ته ولي ګلسي دا به یو خاطره وي
تیر کال د نگران حکومت د اعلان نه پس له پاکستان له ګل شو بیا اسناد افغان کډوالو سم شمیر معلوم نه دي ژورنالیستانو ته دوی د ورکل شو ځوابونه نه داسې ښکاري چې د کورنۍ چارو وزارت سفران او حتی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کارکونکو هم په دې اړه کره معلومات نه لري حکومت ویلو چې اولس لکه بیا اسناد افغان کډوال خپل ملک ته بیرته لیږي البته د افغان کډوالو بیرته لیږلو پروسې د نظارت ورزنی رپورټونو تر مخه له 500 څخه تر شپږو لکو پورې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د افغان کډوالو وستلو پریکړه د حکومت نه بلکې د اسټابلیشمنت ته او په نېشنل اکشن پلان کې شامل ده د د حکومت لخوا د افغانانو د وستلو لپاره وړاندې شو وجو پاړه مشال رډیو ته وویل
دا یو عذر چې کوم دی چې دا افغان کډوال د پاکستان په معیشت باندې دا یو بوج دی نه دا هم یو ډېر کمزور عذر دی ځکه چې د 30 کروڑه آبادی دا ملک دی نو په دې کې دا شل لکه یو ویش لکه افغان کډوال دا څنګه بوج کې دی چې په هغه کې زیاتره چې کوم دی نه هنرمند دي نو په ځای د دې چې دا غوی د هنر نه استفاده وکړي شي او غوی په دې معاشره کې لکه انټیګریټ کړي شي څنګه چې مهذبه ملکونو کې کیږي دا غي په ځای باندې لکه کله چې څه واقع وشي او یا خپل څه کمزوري دي داغه پټول لپاره ټول الزام په دغه افغانانو باندې ورواچي او لکه خپل پهلو ته یو کې چې دا زبنګ قصور نه اسو ګورځي دا دلته یې نو دا زبنګ دا مسلې بي
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو ان ایچ سی آر د اعدادو شمار تر مخه په پاکستان کې یو ویشت لکه اسناد لرونکي افغانان اوسيږي په دوی کې دیارلس لکه پروف او رجستریشن کارډونه لري او اتو لکه سره افغان سټیزن کارډونه دي په 2020 کال کې په افغانستان کې د جمهوریت حکومت د نړیدو او وسلوالو طالبانو وخت رسیدونه پس له شپږو تر اوولو کو پر نور افغانان هم پاکستان ته راغلي وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
پدوانی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د خزو او اقلیتونو د چوکیو ډکولو په سر پورته شوې مسله های کورټ ته وړي ده. ټاکل شوې عدالت په دغه اړه اولنې اورېدنه سبا یعنی د مارچ په شپږشتم وکړي. د لاغه ورسته دا چې د خزو او اقلیتونو د پاتې 15 مخصوص چوکیو لپاره د دغه نومول شو غړو نه د حلف اخیستلو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر د مارچ په 28 د اسمبلی غونډه بللې و. حکومت هغه امر و مانه د چارو ځنې شنن کې وای حکومت غواړي د مامله وزنډوي او اپوزیشن د سېنات پر اتلونکو انتخاباتو کې لبريانه محروم کړي. تفصيل د غلام غوس ریپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې حزب اختلاف د صوبایي اسمبلی په مخصوص نشستونو د خزو او اقلیتونو د نومول شوی غړو نه د حلف ناغستلو مامله په خبر های کورټ ته وړي ده. په صوبایي اسمبلی کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند مسلم لیگ نون غړي صوبایي شاهد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ په 28 نیټه به په پیښور های کورټ کې د دې معاملې په سر د هغوی لخوا د داخل شوي کیس سماعت ترسره کیږي او دوی هیله لري چې عدالت به د دوی په حق کې فیصله واوروي.
موږ د قانون په تحت باندې رالو. زموږ د ټولو کسانو اپوزیشن لیډر لا اپلیکیشن ورکو. اپوزیشن لیډر چې دی سپیکر ته اپلیکیشن ورکو، بی سیکرټری ته اپلیکیشن ورکو چې بیا غي اسمبلی راونه غوښتل. بیا موږ چې دی اپوزیشن لیډر گورنر ته اپلیکیشن وکړو چې دا او تپاره تاسو راو غواړي. گورنر خپل د آئین په تحت باندې د 109 اور 48 هغه په تحت باندې اسمبلی را وغوښتله. منګالتا پیټیشن جمع کو 26 تاریخ راکړه ده د منګل ورځ. پاغي باندې په اسمبلی په عدالت کې په های کورټ کې کیس ته اور پاغي باندې بچ کم دي د های کورټ زمونږ به ان شاء الله په خپل حق پاخلو.
دا د هغه وروسته ده چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو د پاتې 15 مخصوص غړو نه د حلف اغیستلو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر د امر باوجود د مارچ په 28 نیټه د پښتونخوا د اسمبلی غونډه ترسره نشوه او د اسمبلی نومول شوی مخصوص غړو د سپیکر لخوا اجلاس نه را جوړول د آئین او قانون خلاف ورزي بللې وه. خو د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی تر دې دمه دا نه دي ویلي چې هغه به د اسمبلی د مخصوص غړو نه سوګند نه اخلي او هغه دا معامله د قانون وزارت ته سپارلې ده او د قانون وزارت ته پلي کړې شوی یو لیک کې د یاد وزارت نه په دې معامله قانوني رائے غوښتلې ده. خو شینون کې وایي د اپریل په 2 نیټه د سېنات انتخابات را روان دي او حکومت غواړي چې تر هغه نیټې دا معامله وزنډوي او اپوزیشن د سېنات په انتخاباتو کې د پلان کړي بریا نه محروم کړي. په پیښور کې خبريال او شینون کې عرفان خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
که دغه زنانه حلف واخلي دری دوی جنرل نشستونه ګټلې شي د سېنات بیا که فرض کړه دغه مخصوص نشستونه باندې زنانه حلف اخلي نو باغی کې بیا چې کوم دلته د ټیکنوکریټ یو سیټ ته یا د وومن ریزرو سیټ ته د سېنات نو باغی باندې هم چانس جوړې دي شي چې دوی یو داسې اتحاد یو داسې فارموله جوړ کړي چې اپوزیشن ټول هغې له ووټ ورکړي او څه د حکومتي سایډونو نه ووټونه واخلي. څنګه تیرو وختونو کې کیږي په پیسو باندې خلک ووټونه اخلي.
په صوبایي اسمبلی کې د سېنات د انتخاباتو نه وړاندې د حزب اختلاف او د حکومت ترمنځ د مخصوص غړو نه د حلف ناغستلو د معاملې په اړه په پیښور کې خبريال او شینون کې محمود جان بابر وایي د پاکستان په سیاست کې په اسمبلیانو کې دننه د ولس د ستونزو حل کولو په ځای زیات وخت د حزب اختلاف او حکومت ترمنځ په دا ډول سیاستونو کولو مصرف کیږي.
داس مو ډیر زل کتلی دی دا پاکستان چې کله نه جوړ دی کنه همدغه کارونه کیږي دلته په دې اسملو کې د زمونږ ایم پی ایګانو د انتظامی د ډیر او خيار دی دوی د خپل مطلب هر کار د پاره ډیر تکړی خو چې کله د اولس د مطلب څخه خبره راځي یاره وي دا خو د دې اسملې اختیار نه دی یار دا شی مونږ عوامو ته ودا ریلیف نشور کولې لکه د اسانتیا خلکو له په ژوند کې نشور کولې خو د خلکو د مطلب څخه کار دلته کول ډیر مشکلی او د غرنګ ډرامې په کې دا په ډیر اسانی او دا پیلم شوی دی دا اوس مو شوی
د خیبر پښتونخوا پیسملې کې د خزو او اقلیتونو ټول دیش وړه مخصوص نشستونه د حزب اختلاف بیلابیل غوندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی احتیاط کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو د شاملېدلو باوجود د پاکستان تحریک انصاف آزاد غړو په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. پېښور های کورټ کې پاکستان تحریک انصاف په دغه اړه یو اپیل هم داخل کړی وو خو یاد عدالت په دې وجه د هغوی اپیل خارج کړو چې په قانوني توګه د آزادو امیدوارانو په برخه مخصوص نشستونه نه رسیدل او سنی احتیاط کونسل هم د انتخاباتو د شیډیول پر مهال د مخصوص نشستونو لپاره د خپلو امیدوارانو نمونه الیکشن کمیشن ته نه ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف غړو په دې وجه په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستلې وه چې د الیکشن کمیشن د فیصلې تر مخه یاد ګوند په سمه توګه د خپل ګوند دننه انټرا پارټي انتخابات د آئین او قانون مطابق نه وکړي او په دې وجه ورته د پروري د 8 انتخاباتو نه وړاندې خپل انتخابي نخه بیټ نه ورکړی شوی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. هلته د تحریک انصاف لزګونه غړو پرون په سواد کې په یو احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وکړه چې پولیس دې د ګوند د مشر او نورو مخکخانو پر ضد جوړې کړې مقدمه ختم کړي. د ګوند ځای مشرانو په حکومت تور پورې کې چې د عمران خان په جیل کې د ساتلو او د دوی د نورو مشرانو د بندي کولو سازشونه کوي حکومت دا نه مني. پرون مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې د تحریک انصاف بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بغیر لکوم شرط خوشي کې او کدا سي نه وي نو دوی به خپل مظاهره پراخ کړي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مهال د درغلیو په قضیو کې بندي دي. تفصیل د سوات نجاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګور نشاط چوک کې د ماسخوتن منځن وروسته را جمع شوی د پاکستان تحریک انصاف په سلګونو پلاویانو تر درې ساعته پورې د پخوانی وزیر اعظم او یادګون پخوانی چیرمن عمران خان خوشیګردو او د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید چې د یادګون مخکخ دی هغه ته تحفظ ورکړو غوښتنه کولی. مظاهره ته د سوات نه دوه د قومي اسمبلی ممبرانو سویل سلطان او سلیم الرحمن به شمول د سوات نه منتخب شوي اته صوبایي ممبرانو کې 15 ممبرانو د خاروالۍ مشر میر او مقامي مشرانو ویناګانې وکړې. د سوات نه د قومي اسمبلی ممبر سویل سلطان وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی مقصد د پارټۍ مشر عمران خان به شمول نورو مشرانو باندې د رد شوي مقدمې ختمول او د هغوی د جیل نه راویستل دي.
زموږ اونلۍ مطالبه ده څونه جعلي افیارې څونه غلط افیارې او څونه د سټیټ غلط استعمال چې د عمران خان خلاف شوی بیا د مراسی خلاف شوی او زموږ د کارکون خلاف شوی ده. دا مونږ چرته هم نه مواب کوو. د دې خلاف به احتجاج جاري دا به د خان صاحب د رهایی پورې جاري او د مراسی د منظر عام پورې د راتلو پورې به جاري د ورکر ورکر چې سونه جلی فیری چا چې دی فیری کړي دا غیده سزا ورکول پوری بد دي دي جاری.
احتجاجي جلسې ته د سوات نه صوبایي اسمبلی ممبر او د زنګراتو او ماحولیاتو صوبایي وزیر فزلکیم یوسفزای وینا کوي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او نور مشران لپاره به د احتجاجي تحریک د صوبې نور سیمو ته هم غزول شي.
دا سلسله د نن نه ستار شو دا به زمون په ټول ملک ریجن کې دا به د مراد سعید دا به د عمران خان دا به زمون چې څومره مشران بي ګناه پاتري چې دوی د تحفظ بل او شي کو دوی د سچې لوسو کم خلکو چې په دوه فایر کټ کړي موږ په هغه فایر کټ کړو هم ټول وخت باندې ځانګړي.
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې حکومت د ټګۍ ګڼ شمېر مقدمې درج کړي او دا وخت په جیل کې دی. د عمران خان نیول وروسته په 9 مئی کال 2023 کې د یاد ګوند پلویانو په ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې وکړې او بعض سیمو کې ودانو ته زیان هم ورسول شو. حکومت وایي چې دغه مظاهرو کې سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو او عام خلک د حکومت په ضد راپارولو پا پزید دیات کون گنډ شپیر مشرانو مقدمه درج کړي چې پکې س سیاسي خلک نیولې شوی او س پټ شوی حکومت وايي دغه ټول سیاسي خلک ته مقدمو ته مخامخ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون استادانو د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد خپل احتجاج جاری ساتل. د استادانو اتحادیه وای د صوبې د پوهنتونونو لپاره د صوبایي حکومت بجټ ډیر کم دی او ځکه نو د تنخواګانو ستونزه جوړه شوې. مشال ریډیو هڅه وکړه چې په دې موضوع د بلوچستان پوهنتون د وایس چانسلر او یا هم دغه د مرستیال دریز معلوم کړي، خو د بیا رابطو باوجود مو له هغه سره خبرې ونه شوې. البته د بلوچستان په اتحادی حکومت کې شامل د مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي ډاډ خولې چې د یاد په هنتون د استادانو د تنخواګانو مسله به د اسمبلی په غونډه کې راپورته کوي. په دې حق له تفصيل له کوټه زمنګ خبريال ایوب ترین راکوي.
کوټه کې د بلوچستان یونیورسيټي په هنتون استادان د تیر دوه 19 خدای زیات وخت راځي په احتجاج بوختي او اره ورځ د کوټ پر سریاب سړک ته په هنتون مخته احتجاجي لاریون او مظاهره کوي. د دې استادانو په خبره چې د تیر درو مې سورایي سي د حکومت لخوا و دوی ته تنخواي او معاش نه دی ورکول شوی، چې لامل زیاتره استادان او ملازمین د سختو مالی ستونزو سره مخ دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان یونیورسيټي د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم الله بړی چې و مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې و دیارلس یونیورسيټیانو ته د کال 2.5 ارب روپۍ کلیزه بودیجه یا بجټ ورکول کیږي، کوم چې دغه په خبره ډیر لږ دی.
د یونیورسيټي استادان ملازمین ته لتیر څلور کال څخه خصوصا زموږ تنخواه هر دوی میاشتې بعد موږ احتجاج کوو. دا څلورمه روزه ده موږ هر کال احتجاج کوو. نو د دې ذمہ یقینا صوبایي ګورنمنت دی، افاقي ګورنمنت دی او په یونیورسيټي باندې مسلط سابقه وایس چانسلر چې داغه د غلط طریقه کار لوجې نن یونیورسيټي دا بند ده. ملازمین په هرتال دي دلته رور بندي په دا روزه مبارکي صوبایي وزیر اعلی ته هم دغه خواست وو چې د خپل زړه او صوبې د ټولو لوی او زړه یونیورسيټي د پاره فند وکړي، استادان ته ملازمین تنخواه ورکړي چې خپل په کلاسو په دفترو کې خپل کار وکړي.
په دې اړه مو د بلوچستان پوهنتون د مرستیال وایس چانسلر ډاکټر زهور بازی سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته د مارچ په 14 نیټه د احتجاج کوونکو مظاهرې ته د وینا پر وخت بلوچستان د حکومتي جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر آغا عمر احمدزی وویل چې د یونیورسيټي استادانو ژغ به د اسمبلی د لارې تر حکومت پورې ورسوي. جب د خپل الکې د بجټ لس فیصد برخه د بلوچستان د یونیورسيټانو لپاره ژدم. زما په فکر چې څومره هم د اسمبلی غړي دي کاغه د خپل بجټ څخه لس فیصد برخه جلا کړي، نو د لس ارب روپۍ دا ستونزه به هوار شي. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به دا ستونزه د صوبې د اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي سره په ګډه هوار کړي، ځکه چې د ده په خبره استادان بیا په خاصه توګه د میرمنو پر سړک احتجاج د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. بل پلو ته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د اطلسم ترمیم وروسته د بلوچستان په ګډون د خیبر پښتونخوا زیاتره یونیورسيټیانې نه یوازې د مالي مشکلاتو سره مخ شوي دي، بلکې د دې له امله د تعلیم لړۍ هم تر اغیز لاندې راغلې ده. په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال سید علي شاه وایي چې د یونیورسيټیانو مالي مشکل هوارول د حکومت لومړی ذمواري ده.
نو درې میاشتې کېږي چې د یونیورسيټي بلوچستان او د دې سره سم بیوټمز بلوچستان University of Information Technology Engineering and Management Sciences پدی د وو یونیورسيټیانو کې بلکې سردار بہادر خان وومن یونیورسيټي پدی کې هم تنخواه دا وخت نسته. که صرف دا درې یونیورسيټیانو راوخه د دې معنا دا چې ډیر زره شزینه او نارینه چې کم طلبه طالبات دي د دوی تعلیم متاثر دي، ولی که د درو مېستو او استاد تنخواه نه کوي، نو زه فکر نه کوم چې بیا دې هغه چی چنګ وکړي.
ته احتجاج کوونکو په خبره چې تاسو د بلوچستان د ډیرلس یونیورسيټیانو لپاره مرکز او حکومت شاوخوا شل ارب روپۍ نوې ځانګړې کړې. تر هغه وخت پورې په صوبه کې د یونیورسټیانو مالي ستونزه په دغه ډول دوام ولري. د یادونه وړ ده چې د بلوچستان پوهنتون کوټې د زده کوونکو شمېره د 15,000 څخه زیاته ده. دا ډول د استادانو او ملازمینو شمېره د 1500 څخه اوښتې ده او شاوخوا 200 ملازمین ریټایر هم دي. څوک چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د تنخوا او پینشن څخه بې برخې پاتې دي.
د دې رپورت سره د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې. د دې ساده خبرونو لنډې استپام وکړي. د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع انګور اډې اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې سرحدي دروازه نن د وو ورځو د بندیز ورسته د پیاده خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوی. دا دروازه د مارچ 13 په افغانستان کې د پاکستان د هوایي بریدونو ورسته تړل شوی و. د جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه وایي په دې لړ کې د افغانستان د طالب چارواکو سره مذاکرات بریالي شوی. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی په دورځنی سفر کابل ته تللی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون رسنیو ته استولی بیان کې ویلي چې دغه پلاوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د سوداګرۍ په زیاتولو خبرې کوي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د تاریخ انصاف غړو د خپل مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاج کړي. پرون په منګوره کې د مظاهره ورسته د دې ګوند یو ځای مشر او د قومي اسمبلی غړي سہیل خان مشال سہیل سلطان مشال ریټویل چې په خوانی وزیر اعظم او د تاریخ انصاف بانی عمران خان دی له زندان خوشی کړل شي. عمران خان د محل د هغو درغلیو په قضیه کې په زندان کې دی چې د نوموړي ګوند یې سیاسي سازش بولي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به نن په غزه کې د روژې په میاشت کې په بشري اساس د سمدستي اوربند غوښتنې لپاره په یو پریکړه لیک رایه چول کیږي. دا له هغه وروسته ده چې روس او چین د مارچ په 28 د امریکا لخوا راوړل شوی هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پکې د اسرایلو او حماس ترمنځ شخړه کې د سمدستي او تلپاتې اوربند غوښتنه شوې وه. د حماس او وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرایل برید وکاو او خواوشا 12 اسرایلی وګړي وجل او 2.5 سوی يرغمل کړل. تر اوسه یو شمیر يرغمل شوی د جوړجاړي لارې خوشی کړل شوی دي. له هغه راځي اسرایل په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې د وجل شو کسانو شمیر ل 2000 او وخت دی. حماس امریکا او یورپی یونین تر هغه را ډاله ګرځولې ده. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واوریده او اوس ورزو نړیوال ریپورت ته. پرون هم په غزه کې سخت جګړه شوې ده. اسرائیل ویلي چې د امریکا د نیوکو او د اوربند له هاسو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل ځمکني عملیات جاری وساتي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلي پوځ چلن ناوړه بلل او نیوکه یې پکړې دي. ریپورټونه وايي د امریکا او اسرائیل د استخباراتو مشرانو په قطر کې خپل خبري پای ته رسولي دي. په دې هر څه تفصيل زمنګ همکار اسد الله لودین راکوي.
نګدی یو او نیکیږي چې د غزې تر ټولو د لوی رختون الشفا په شاوخوا کې جګړه روانه ده. په دې رختون کې ناروغان دی را دي او بې ځای شو کسانو پناه ورولې ده. اسرائیل تور لګولې چې په دې رختون کې د حماس او اسلامي جهاد ډلې وسلوال پټ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې رختیا وزارت پرون یک شنبه ویلي چې د مخکنیو 43 ساعتونو پر مهال 48 نور کسان وژل شوي او ورسره د اکتوبر لومه په روانه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 2,226 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې د شنبه په ورځ د غزې رفح ښار ته تللی وو پرون یک شنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې ویلي وحشت او لوږې د غزې پر اوسیدونکو سیوری غوړولی. هغه په غزه کې پر فوري اوربند او د ټولو هغو يرغمل شوو د خوشکېدو غوښتنه وکړه چې د اکتوبر لومه نیول شوې دي. عیاد المقادمه د غزې له تللهوی سیمه څخه په النجار رختون کې پناه اخیسته. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې په کار ده د ملکانو خوندیتوب ته پاموشي.
پریږده چې د اسرائیل پوز د حماس جګړه کوونکي ووژنې او سره بيغمه سي. زموږ هیڅ کار ورسره نسته. موږ خو بې ځای سوي کسان یو. د دغه ماشومانو څه ګناه ده؟ موږ له خدای پرته په هیڅ ډلې ټپلې پرې نه یو تړلي.
پرون یک شنبه هم په غزه کې سخت جګړه روانه و او اسرائیل ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربان له هڅو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل ځمکني عملیات وغځوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون په قاهره کې ویلي چې قحطۍ ځپلې غزې ته د ضروري مرستو رسولو لپاره د اسرائیل اقدام ته اړتیا ده چې ټول خندونه او پوستې لری کړي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل د پوځي ادارو مشران بیل برونز او ډیوډ برنیا د شنبه ناوخته له قطر خپلو هیوادونو ته روان شول. دوی په غزه کې پر لنډمهاله اوربند یرغمل شو پر خلاصون او نورو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې خپل نوم نه دی اخیستی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د امریکا او اسرائیل تخنیکی ډلې لا هم په دوحه کې پاتې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو او وفاقي تحقیقاتي ادارې د غړو ترمنځ د پرونی نښتې وروسته اوس د غلار د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې ده. خوځایي کاروباریان وایي د سرکاري ادارو ترمنځ د مشکلاتو له وجې د دوی سوداګري خرابېږي، نو په کار ده چې ادارې مسلکي چلند وکړي. زنوډري ورانو په اف سی او پولیسو د رشوتونو اخیستو تور هم پورې کړی، خو دغه ادارې د الزامونو ردوي. د پرونی نښتې او د سوداګرو د غوښتنو په اړه له سیمې زمونږ خبريال فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې انتظامی ګډوډي او سرکاري ادارو ترمنځ اختلافات او لاملا د دوی په کاروبار باندې اثر پرېوزي او رستر بلا په تورخم کې ستونزې زیاتېږي او دوړخیز تجارت ورسره متاثر کیږي. په تورخم کې د کاستم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه یو مشر او سوداګر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وای
سلور 15 اداري په تورخم بارډر باندې دوی بالکل سره هیڅ قسمه کوارډینیشن نشته، یو بل سره نه تعاون کانه، یو بل حیثیت منی او بالکل چکم نه کنه. په پرسنل انټرست کې ټول لګیا دي، په نېشنل انټرست کې هیڅ حکم نه دی لګیا. په خو به داسې و چې په منتلی به چکم یو میټینګ شو، کاستم والا به میټینګ راوخته، ټریډران به راوخته، کلیرنګ ایجنټان به راوخته، ایکسپورټران به راوخته، بینک والا به پاک کې شامل شو او ټول به سره کېناسته. باقاعده به ټریډر نه پوښتنه شوه چیرې څه مشکل دی تا ته، ترانسپورټر به پکې مطلب شادي کو. او اوس بالکل چې کوم دی کنه، ته سره یو ډپارټمنټ هیډ سره یا مطلب یو افسر سره میلاوېدل دا ډېر زیات مشکل کار دی.
د خیبر سوداګرو د اندېښنې په داسې حال کې سرګندې کړي چې پرون د مارچ په 14مه نیټه په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے او فرنټیر کور یعنی اف سی ځواک سپایانو ترمنځ نښته شوې او یو بل سره وهل ټکول کړي. او په دې پیښه کې د اف آی اے لږ تر لږه شپږ تنه جوبل شوي وو. او په تورخم باندې د کسټم کلیرنګ او امیګریشن عمل تر 2 ساعتو پورې تړل شوی وو. په تورخم کې د اف آی اے یو چارواکي دا وکړي چې د اف سی ځواک یو سپایي غوښتل چې یوازې په تذکره باندې یو افغان وګړی بغیر له اندراجه افغانستان ته واړوي، خو چې کله دوی رئیسار کړ نو په غبرګون کې د اف سی ځواک کسانو په دوی تشدد وکړ. د فرنټیر کور یا اف سی ځواک لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تورخم کې د مسافرو زیات بیروبار له وجې دا پیښه رامنځته شوې او دواړو ادارو کسان پکې معمولی جوبل شوي. او هلته هر اداره تل دا هڅه کوي چې په مسافرو باندې نظر وساتي چې کوم وسلوال پکې تګ را تګ ونه کا. اف سی ځواک زیاته کړې چې اوس دا کشاله هواره شوي او د امیګریشن او کسټم کلیرنګ عمل بحال شوی او تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه شوي او د دغې پیښې پلټنې پیل کړي. بل پلو بیا په تورخم کې د بیربار لوجې وس هم په سلګونه د مالونو ډک گاډي د خیبر درې پلار ولاړ دی. یو ډرایور تورګول مشال ریډیو ته وایي چې په دې لار سو سو ورځې انتظار وباسي او بیا له هغه وروسته افغانستان ته وړي.
ولا چې لینونه دی ورور لک وو چې ولاړ ورور سو کړل ولا دا بیربار ډیر زیات اورتر بل زیاتې او کمی کې نه دل دو کې بيخي لکه دغه کې روانه ده درغلي په کې روانه ده قصده روپي اخلي پر ځای کې
د خیبر زلي پولیس او اف سي زواک په بیا بیا د گاډو نه د غیر قانوني روپو وخستو تورونه رد کړي د په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا افغان ډرورانو باندې غږ کړی چې د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې دې خپل پاسپورټونه جوړ کړي او په هغې دې د پاکستان ویزې ولګوي او چې چا سره دا اسناد نه وي نو بیا به په تورخم د تیرېدو اجازه ور نه کړي. همدارنګ د تورخم هغې غاړې ته بیا افغان طالبانو د پاسپورټ ویزې لرلو باوجود په پاکستانی مزدورانو باندې افغانستان ته ور اوښتو باندې بندیز لګولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په دویم پړاو کې د افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړل چې له هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه د 2022 کال تر جنوري پورې په پاکستان کې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکو افغانانو شمیر د 8 لکه زیات و. د پاکستان د حکومت له اعلان وروسته به په سکم یو میاشت کې دغه لکونه افغان کډوال څنګه خپل هیواد ته ستنیږي په دې اړه په لاهور کې زمونږ همکار طاهر جمیل خان له افغان کډوالو سره خبرې کړي. راځي چې په غاړه وورو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، زما طاهر جمیل خان او دا وخت د پنجاب سرخار د پنجاب مرکز لاهور کې یو چونګي مرصدو سیما کې موجود یم. دغه سیما کې افغان کډوال کمدی لوی شمیر تعداد کې دا غلطه پاتې کیږي. دلته ژوند کوي، دلته دودی کاروبارونه دي، دلته کورونه دي، جماعتونه دي، دیری دي. اوریدونکو تاسو خبره استئ چې پاکستان حکومت افغان کډوال په اړه چې کوم دوی پالیسی دا اغه له دوام ورکړي. نمړی مرحله کې دوی اغه به ته لیګلی خپل وطن ته خپل هوا ته چې چا سره اسناد نو، یعنی کې ستمبر اکتوبر میاشت کې تیر کال به اسناد افغان کډوال به ته لیګلی او وس اماغه پالیسی چې کوم دا اغه دوام لري. او د دې دویم مرحله پیل شوه دا او دغه مرحله کې ای سی سی کارت هولډرز چې کوم دي یا افغان سټیزن کارت لرونکي اغه افغان کډوال دوی وس بیرته خپل وطن ته لیږي او دا دوی له 15 اپریل پورې واخ ورکړی دی. نو موږ وسل ته چونګې مرصدو کوم دیرې کوم علاقې ل چراغلی دغه یو دیرا کې ناستي او دلته مقامی د ځای کم افغان کډوال دلته راټول شوی او موږ هم دوی سره خبرې طریقو. سلامونه، څنګه وروره؟
خیر جوړ الحمدلله.
سدی نوم دی او څه کارونه کوي؟
عزیز خان من نوم دی او د کباړ کار کو.
ها، نو دلته پاکستان کې یا لاهور کې څومره وخت نه دی رہے؟
پیدائش مې دلته شوی.
ها، نو دا وس چې حکومت ویلی ای سی سی کارت لرون کې چې کوم دی دوی موږ بیرته لیګو، نو وس پورې تاسو را چار اپتا کړي لکه څنګه چې بیا اسنا دا دلته کم خلک وغای لیګل پولیس به بار بار راتل انتظامیه به راتل لکه سان بنول یا به دوی ته ویل چې به تلار شي. تاسو وس پورې چار اپتا کړي
پولیس والا راضی بس تنگول کوي موږ نه خرچې مرچې आले او برتزي.
ها، نو 15 اپریل ته خو دا شل یا 15 ورځې به اختر سلورم 15 ورځ تقریبا جوړیږي. نو تاسو بځ یا سم تیارې دې بده؟
نه نو سل ته موږ سل رونه نو څنګه لاړ شو؟ نو موږ کورونه سنه مزایونه شتال د سوک
خان حکومت خو دې اړه وای چې بای کورم کیو کني بس تاسو بځ.
نو کم په لرګي په زور لګي نو غلې ده خبر ده پر رضا خو موږ نوزو حکومت نه دا غواړو چې موږ ته دلته لګځا ټیم راکی موږ ال تخپل سو وسایل مسایل جوړ کو دلته موږ کاروبار نه دي صحیح حسابو نه دي دام سره کلر کو بیا کلاړ شوم سپاخ نه مندي دا چې خو نوزو.
ها، اوریدونکو تاسو اوردل موږ سره دا کس دا موجود و دا غوی چې موږ له دې لګ ټیم زیات راکیل تا کاروبار نه دي حساب کتاب ده دا دومره لګ وخت کې دا نشي دوی دا سنبالوله. نور کسان موږ سدي سم خبرې کو. سلام ورو رسنګ.
وعلیکم السلام. خیر جوړې؟
شکر دی جی. تاسو وایسته تاسو سمنه خوش دلته په پاکستان کې؟
موږ سنا 86 کې راغلی یو او دلته مخبل کورونا دی خپل گاډي مو دی او ما بچان او ما شومان مو ټول دلته سکولونه وای افغانستان زمونږ لیدل هم نه دی نه زایل ته لرو موږ ومن لرو چې پاکستان موږ ته دلته پوخ ځای راکی او دلته ووسیګو.
ها، ته افغانستان ته کله تللی هم نه دا غلطه؟
نه موږ تللی نه یو کلم نه تللی چې راغلی عبدالته یو بس.
ها، او دلته څه کاروبار کېته؟
زمونږ ډیلری توپ دی د غتو کورونا مو خپل دی زاینه مو خپل خپل دی گاډي مو خپل دی موږ کاروبار کو.
او افغانستان کې تاسو د کوم علاقې ویل د کوم ولایت تاسو؟
موږ ولایت تخار.
ها، نو دا کاروبار تاسو ولته نشي کوله؟
دا کاروبار هلته کیږي نو د اوس مونږ تللي نه یو چې افغانستان څنګه دی او څنګه نه دی نو چې هلته لاړ شو کله ړانده چې یو
دلته تاسو اورېدل دا خبرې تل کسان مونږ سره موجود دي دوی دا غواړي چې دلته یا خو دلته مونږ له دې ټیم زیات راکړي دلته پاکستان کې دلته مونږ خپل حساب کتاب راټول کو او یا دې مونږ دلته پوخ زیر راکړي یا دې کې مونږ له دې نیشنلټی راکړي مونږ له دې پاسپورټ راکړي مونږ دلته ډېر وخت وشو او دا کسان داسې موي چې مونږ دلته بیرته کله تلیم نه افغانستان ته او کله للم پسترګو نه دی مونږ سره نور کسان هم دي دوی سم خبرې کوو سلامونه ورور څنګه
شکر دا الله فضل دی او مونږ د ټول نمخ کې ستاسو مونږ شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ د پریاد نه ځان خبروي د ټول نمخ کې خبره خدا دې چې مونږ خپل څلويخ کال کې چې د پاکستان ته راغلی یو زما سره خپل د څلويخ کال ثبوت شته دی اول مشکل مونږ دا دی چې اسپت کم کارټونه چې مونږ ته پیور کې یا اساسي کارټونه راکړي دي اول مونږ ته په اسپیټال کې داخله نه راکړي دا خو یو مشکل بل مشکل مونږ دا دی چې کم ماشومان مونږ را ماشومان راغټ شوی دي کنه تر اوسه پر مونږ ته په سکول کې داخله نه راکړي دا بل مشکل او څلويخ کال ثبوت اول ما سره شته مونږ چا را وست یا خو مونږ دلته پاکستان کې د خاورو نه لاندې کړم و دا بل نسل چې کم مونږ یو را وچو دا دی د دا غم ختم شدان د پس پنګل تو باندې روان دي خو موږ ته تر اوسه پر مشکلاتونه ډیر دي موږ وطن ته تر اوسه پر ځ خپل ځان در تخصصا یادو ما تر اوسه د تورخم بارډر نه دل چې تورخم بارډر سره کم دی آیا نو موږ چې وطن ته لاړ نو موږ به وطن کې څو کولته
جی اور دین کو تاسو واور دلی دی ډیرا کې دا غا چنګي مرصدو کم سیمانه دا غلط چې کم ډیرا افغان کډوال دی دا غواړي چې ځینې کسان د سیدی چې هغه دا غواړي چې منګل دې لږ وخت لږ سیوا کی خو حکومت چې منګ په دې اړه مشال لیډیو نن د هوم سیکرټری پنجاب یعنی د کورونې او چارو محکمې چې کم سیکرټری د نورالمین منګل هغه سره چې نن منګ خبرې اترې په دې اړه وشولې نو هغه دا ویل چې وفاقي حکومت چې کومه پالیسی د افغان کډوال پاړه نو هغه منې به پنجاب حکومت په سختۍ منې عمل درآمد کړي یعنی دوی دا ویل نور الفاظ کې چې موږ به ډېر کلکه په دې پالیسی منې عمل درآمد کوو پنځلسم اپریل نه پس به دا کډوال چې خپل خواخه یا خپل رضا نه تلل نو دوی خلاف به موږ کاروایی پیل کوو دې سره سره دغه کاروایی چې کله سرته ورسېدله هغه نه پس به دریم کم مرحله ده یا دریم کم مهم ده هغه به پیل کیږي او هغه مرحله کې به پی او آر کارډ هولډرز یا پروف آف رجسٹریشن کم کارډ لرون کی دي هغه کډوال به زد به عملیات پیل کیږي او بیا به هغه هم خپل هیواد ته بیرته لیگل شي طاهر جمیل خان مشال ریډیو لاهور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري د سواد دویش کلانې مدني فعال حدیقې بشیر د میرمنو د حقوقو په سر په استرالیا کې نړیواله جایزه یا ایوارډ ترلاسه کړې نو موړې ته د مارچ په شپږم نیټه د ټولې نړۍ له 23 نورو کسانو سره یو ځای د ینګ لیډر سټیزن ایوارډ په نامه جایزه ورکړل شوې ده حدیقې بشیر له 13 لسو کلونو راهیسې په سواد کې د کم عمره ودونو په ضد او د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کوي نو موړې د ایوارډ ترلاسه کولو وروسته د سواد سیدو شریف ته استانه شوې چیرته چې ورته مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او په پیل کې د ترلاسه کړې جایزې په اړه لنډ موړي پوښتنې غواړي
زه ډېره زیاته خوشاله یم او د فخر خبره ده بلکې زموږ د پوره قوم د لپاره د فخر خبره ده دا ایوارډ د 13 نه کالو ناز په سواد کې د کوم عمرې د ودونو خلاف کار کوم او په تعلیم باندې او په د موسمیات په تبدیلی باندې کار کوم او سره په غربت د ختمولو د لپاره په سواد کې هلې ځلې کو او خلک ته آگاهي ورکو چې د کوم عمرې ودونو څنګه په یو جنې په صحت باندې داغي په زهد باندې او داغي په تعلیم باندې څومره اثرات دي او جنکای امپاورډ کو چې اغه د سکلز زده کو چې اغه په خپل خپل باندې ودره ولې شي او اغه چې د خپل تعلیم حاصل کی او ځان په ژوند کې سره سو کی
دلته څونه مسلې دي دا کمی مسلې چې تاسو یاد کړې دا څونه زیات دي په دې کمی مسلې دي تاسو یې جره وسنګ
د ټول لغټه مسلې چې دا اغه خوځم نن سبا د کم عمرې په سواد کې د کم عمرې ودونه چې دي اغه 63% دي اغه کې د 16 کال نه مخ کې جنې کې چې دي اغه په کم عمر کې واده شي او هغه خپل تعلیم چې هغه حاصل نه کی تعلیم دویمه مسله چې دا تعلیم دی چې زمونږ جنکه چې زمونږ په ذهن کې زمونږ د سي ذہانت ته د خلکو چې تعلیم چې هغه صرف الګ ته پاره دی هغه خنه خ تعلیم حاصل کی هغه خ سکول کالج یونیورسيټي ته لاړ شي او جنه چې دا زمونږ دا ګڼلې د چې هغه سیم د پردی کور دا به پردی کور ته زی هغه باندې مونږ ولې تعلیم حاصل کو که هغه س خلک چې دی هغه خپل جنه کې سکولون تلیږي هم او هغه ته هغه فیسیلیټیز په سکولونو کې نشته کم چې جنه کو ته پکاري هغه تاسو سرکاري سکولونو ته وګورئ نو پاغي کې په یو کلاس کې د 80 نه سیوا جنه کې چې دی هغه په یو کلاس کې ناشتي نو تاسو دا وایي چې هغه 80 جنه کو ته یو استاد به څنګه سبق وایي او هغه به خپل تعلیم څنګه حاصلې هغه زیات نه زیات چې دی سبقونه نه وایي خو ټولي لبي کوي یا اخوا یا دی خوا ګرځي را ګرځي نو هغه فیسیلیټیز چې دی هغه غو ته نشته د دې په وجه باندې هغه مور او پلار چې دی هغه د سکولونو جنه کې راو باسي بل وجه چې دا تاسو وګورئ بل مسله د غربت ته زمونږ خلک چې دی هغه د ټولو نه غټه کله چې مونږ د کومرۍ د ودونو مونږ وجه معلوموله نو دا غینه د ټولو نه غټه وجه دا و چې غربت ته زمونږ په معاشره کې او دا غې په وجه باندې جنې کې چې دی یا خرسه هغه دی ته هم تیاری چې یا د خرسي شي او یا د داغو ودونو وشي چې بس دا زمونږ د یو بوج دی چې دا زمونږ لر کړلې شي
اوس تاسو لس کال کم کار وکړو نو دا غي سب بدلون دا د معاشره کې کیسه کمیره غلره
بدلون خو مونږ وایو چې په یو ورځ کې خو بدل لس کال تاسو ګوره مونږ په ذہانت باندې کار کوو لس کال هم د ذہانت ته بدلولو لپاره کم ټایم دی او ډیر شی اداري هم لګیا دي چې په دې باندې کار کوي د خلکو په ذہانت باندې کار کوي نو بدلون خو په یو ورځ کې نه راځي زموږ کوشش جاری دی او صحت تک خو مونږ اینو چې لږ ډیره تبدیلی چې هغه راغلي د خلک زموږ سره کوآپریشن کوي چې یا موږ هغه ته ووایو چې خپلې لونه سکولون ته ولېږي یا دا اوس مسلې موږ پسې راځي دلته مسلې راوړي خپلې نو زموږ سره ښه کافي حد تک چې دی نو اوس خلک خپل کوآپریشن کوي
اوس ګلوبل سټیزن ایوارډ ته آسټرالیا کې ملاو شو د دنیا په هغه 2 ماشومانو کې یا په لیډرانو کې ینګ لیډرانو کې زلمو لیډرانو کې ستانو هم راغی دې ایوارډ سره به ستا ژوند کې یا ستا کار کې څونه بدلون
شي سب حواله ورشي ګوره اولنی خبره خدا ته چې زه انکرج شوم په دې باندې ما ته نور حوصله افزای مله وشو او بل خبره دا ده چې په غټه ست باندې زما واس چې دغه خلکو ته ورسېدل شو ایوازي په پاکستان کې نه پوره دنیا کې خلکو ته پته ولګې دا چې دا مسله شته او په دې مسلې باندې موږ له کار کول پکار دی موږ له واس چوتول پکار دی
مشال ریډیو په دغه پانا په دغه پرونه باندې تاسو سب پیغام ورکوي د مور پلار ته خلکو ته چې د وړوکوالي واده چې د سونه لکه خانه دی یا نور کوم چې دلته کې دغه غربت مسلې دي سب پیغام په خپل مشال په لیدو
زما پیغام خو مور پلار ته داري چې څنګه تاسو الګ ته ګورئ هغه شان جنې ته وګورئ او که تاسو جنې له موقع ورکئ نو هغه ډیر څه کولای شي زموږ جنې کې ډیر زیات ټیلنټډ دي هغه کې ډیر زیات ټیلنټ دی نو هغه اواز جوړ شي وغي لا غلا ر ورکې چې ماغه ته هغه داغه حقدار دي
تاسو د سواد د مدني فعال حدیقه بشیر خبري واورې دي نو موږ د مېرمنو د حقوقو په سر په استرالیا کې نړیواله جایزه ګټلې
دا مشال رادیو دا
د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار درځیان یا خیاطان پریشان دي چې پروژه کې د بجلی نشټون لوجه دوی د خپل گاکوانو د اختر جامع نشي تیارول دوی وای روجه د مزدوري میاشتوي خو په سړي رښت ساتونو کې وازي یو یا دوا ساته بجلی لري او ځکه نو د سخت تاوان سره مخامخ دي د درځیان حکومت غواړي چې لکتر لګه پروژه کې د دوی د بجلی مسله حل کړي په شمالي وزیرستان کې د بجلی محکمې یو چارواکي مشال لیډیو ته ویلي چې دوی کلو او بازارون ته یوازې هغه مر بجلی پرېږدي چې پورت افسران ورته سمره ویلي وي تفصیل د عمر وزیر ریپورت کې اورو
منصور خان چې میرام شاه بازار کې درزی توپ کړي وایي چې دغه د دوی د مزدوري سیزن وي چې کم کی او لوی اختر لپاره زیاتې کپڑے تیارې کړي خو اوس یې دا حال دی چې د شپې خو یې کار بند وي بجلی خوش پاو رزوینی نه
په 24 غنټه کې تقریبا یو نیمه غنټه بجلی راځي نور نوی اول خو به مونږ تقریبا 24 غنټه کار کولو ځکه چې زمونږ سره به 1502000 جوړې وي نو هغه به جوړول وي اوس خدا سي دا چې مونږ صرف د ورځې نورته د سولر په ذریعہ سره لګ ډیر کار وکړو نه پس به کار نه کیږي مونږ د خپل بال بچت هغه روزي د ګټلو نه متاثر شوی یو په اخیر ورځ کې چې کم کپڑے خلک مونږ ته راکړي نو هغه جوړې نشي ځکه چې بجلی سشتانه نو بس هغه خلک موږ سره جاګاړې کو چې موږ کپڑے جوړ کړی نه داغې نه موږ په کورونو کې پټېګو.
د میرام شاه پلازا مارکیټ کې یو بل ټیلر یا درزی سراج خان مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی شپه ورځ کار کولو، نن د بجلی د نشوالي په وجه یې کار اغېزمن شوی. وابډا محکمه او ذیلي انتظامیه نه خواست کړي چې د یوه میاشت خود د دوی د روزګار خیال هم وساتي.
دغه یو سیزن وي، بیا چې په آسیا بجلی خونه وي، بیا چې دی نه په دغه سیزن شانه وي، 400-500 جوړې وخلي خو لکه ګنډلی میژه چې کاریګرونه ورسره کښنه وي ډېرې جوړې ګنډلی شي، کنه خو یې بجلی په وجه بیا نه شي وخوستی ډېرې چې بجلی وي نه. زه سم په پلازا شیا یره مارکیټ شه خوشتا په پلازا ته خو سپا باندې بجلی 24 ګنټه شه ګنټه یا نارسی.
شمالی وزیرستان په ټولو سیمو کې د درزیانو نه پرته عام خلک د یوې مودې نه د بجلی د نشوالي شکایتونه کړي. ځایي خلک وایي چې د غلطه اوس هر کلي ته په خپل نمبر بجلی ورځي. د ځنو کلو یوه او ځنو دوه ساعته په شپه ورځ کې بجلی وي چې هغه هم اکثره وختونو کې خراب شي. دوی وایي چې خپل ضرورتونه پې نشي پوره کولی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور هم د روژې پیل نه وړاندې اعلان کړی و چې خیبر پښتونخوا کې به د روژه ماتي او پېشمنۍ په وختونو درې درې ساعته بجلی نه ځي، خو وزیرستانیان بیا وایي چې دوی په 24 ساعتونو کې هم یوازې ګنټه او کله دوه ساعته بجلی مومي. د شمالي وزیرستان وابډا محکمې نه مو چې په دې اړه وپوښتل نو د میرام شاه دفتر یو چارواکي اسماعیل خان هم مشال ریډیو ته وویل چې اعلی چارواکو همدومره بجلی چلولو او د لوډ شیډنګ کولو شیډول ورکړی دی. د یادونې ده چې د پیسو ورکولو نړیواله اداره IMF هم پاکستان ته ویلي چې د وړیا یا رعایت باندې بجلی ورکولو لړۍ دې بنده کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوس هم د نن ورځې د دې ګړۍ په پای کې د روژې میاشتې ځانګړې لړۍ کې د مفتي ذاکر الله ذاکری واز اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کړې ده چې ځینې علما دي هغوی د دینی علم اهمیت ثابتوي او نور کسبګر او د نورو علومو لکه طب، هندسه او د قانونو او د صنایعو مبارکې چې کوم علوم دي د هغوی ته به بد سترګه باندې ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او که بد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زه دومره درته ووایم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لېږلي دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیای کرام دي چې شریعت را وړی دي او هغه د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیای کرام هغه انبیای کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي. په دې خاطر انسانیت تر لېګل شو دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکه د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایز انجام کوي او دا هم انبیای کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی فرمایي چې کسبګر خلک چې مختلف کسبونه او علمونه داوی سره دي دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیایو وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. همدارنګا هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي دا واړه په دې کې شامل دي. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عز وجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفہ مقرراوه نو دا غنې دا امتحان وانغسته چې تبا مون څنګه کې، روژه به څنګه نیسی، حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې، بلکې دا غنې دا پښتنه وکړل د اشیاء په اړه کې. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیوي پښتنه ده، ولی ځکه چې آدم علیه السلام الله عز وجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لېګو نو په دې خاطر باندې د آدم علیه السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پښتنه وکړله. بل خبر دا ده چې الله عز وجل نوح علیه السلام سره د پیغمبرو هغه ته حکم وکړ وصنع الفلك باعیننا ووحینا، زمنګ په مرستا او زمنګ د وحی مطابق ته کشته جوړه کا. سورته هود 28 نمبر آیات. نو په دې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشته جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحی نه زمنګ د وحی مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحی شوی دا همدارنګه د کارونو او د کسبونو وحی هم د الله عز وجل خو راغلی دا. او د داوود علی السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم، منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلی د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ. د دشمن نه د خوندې ساتلو په باره کې الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر ور وخه. کله چې دا ورته ور وخود نو هغه به دا جوړولی. نو الله عز وجل دا هغه صفت بیان کړی دی په قرآن کریم کې. د دې نه معلومیږي چې فوزي علوم ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل او دفاعي امور ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داود علیه السلام غوندې عظیم پیغمبر وارث ګرځېدلی شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه، منګه د هغه واک او ځواک ډیر قوي کړی. نو د یو قوي حکومت او د قوي ځواک او د قوي فوج او د قوي دفاعي سیستم وجود چې دا فرض عین دی، دا لازمي او ضروري دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او د هغه ځواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطي. ستاسو ورور مفتي ذاکر الله ذاکری د دوبۍ د اوقافو مشاور د دیني امورو.